خبر د یاد سازمان د بشری مرستو د همغږی دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شوې راغلی، د اوچا اداره وایي د زیانمنو کسانو د لاسنیوي لپاره یې د 2023 کال د اکتوبر د 2023 کال تر مارچ پورې یو پلان ترتیب کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره وایي چې د هرات زلزله ځپلي بیړنیو موقتی سرپناو خوړو نقد مرستو پاک اوبو او حفظ الصحه ته اړتیا لري. د قزاقستان د بشری مرستو وشت واګونه پرون د افغانستان په خوا روان شوې دي. دا خبره د قزاقستان دولتي اژانس کازا انفورم راپور کړی ده. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف ژمنه کړې وه چې هیواد به د افغانستان د زلزله ځپلو سره شاوخوا 1495 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي مرسته کوي. د دې مرستو لومړۍ جوپه تېره چهارشنبه هرات ته رسېدلې وه چې پکې درمل او نور طبي وسایل شامل وو. په دغو وستواګونو کې چې تازه پرون له الماتي او قرغندې سیمو استول شوې وې، غنم، وریجې، غوړي، شیدې، کمپلې، جامې او کټونه شامل دي. د سویډن دوه اتبال بلجیم سره د فوټبال تر لوبې مخکې پرون په بروکسل کې په ډزو وژل شول. د رویټرز خبري اجانس په وینا پولیسو د دې پېښې خبر ورکړی او بلجیم د ترور خبرداري تر ټولو لوړې کچې ته رسولی دی. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دوکرو پر خپل ایکس پاڼه تایید کړی چې د پېښې قربانیان سویډنی وګړي دي. د امریکا د خزانه وزیر جنیت یلن د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین ملاتړ د امریکا او اروپا لپاره یو لومړیتوب دی. هغې د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د مبارزې ملاتړ مهم وباله. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن له غرمې مخکې له منګولیا سره لوبه لري. د دوی لوبه د 2018 کال نړیوال جام او د 2018 کال د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام په مقدماتي دوره کې ترسره کیږي. د منګولیا سره افغانستان د اکتوبر په 12مه هم په لومړي پړاو کې مخ شوی و چې صفر یو د صفر په وړاندې لوبه ترې ګټلې وه. او د کرکټ په نړیوال جام کې چې په هند کې روان دی، سبا افغانستان له نیوزیلند سره لوبه لري. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې افغان لوبډله د دغې لوبې لپاره د هند چینای ښار ته رسېدلې ده. دا به په دغه جام کې د افغانستان څلورمه لوبه وي. افغان لوبډلې په درېیمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړې، خو لومړۍ او دویمه لوبه یې بنګلادیش او هند ته بایللې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق او پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
به مو اندازه که بانکای رسمی از اونا استفاده میشه برای پول.
سمره چه لرسمی بانکونو چه ده تو رو پیسو ده سپینولو لپاره کار خستل کیدی، پا همه اندازه ده حواله لسیستم چه هم کار خستل کیدی. زه فکر نکوم چه طالبان یه ده سیستم دوم را کنترول کلی.
دا چه ده معتاد که دو اجتماعی، روانی و ژنتیکی عوامل چه دی؟ به دی علمو لارواپو میوند هوشمند سر مرکه کلی.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدي کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد مې د ډېرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه یې ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ښځې اسد ولې ډوډۍ ته نه راځي؟
څو ځله مې ورته وویل چې ډوډۍ ته راسه خو نه راځي. وایي نه خورم.
ولې نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم. څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژر اوښتی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو له کاروبار څخه لاسته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالې ډیری سیستمونه د نشه یي موادو د قاچاقکوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشه یي موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالې سیستم قانوني ستونزې لري، خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکدارۍ او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشه یي موادو قاچاق کوونکي، رانیونکي، خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول،
څومره چې له رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حوالې له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده، د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لویو قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشه یي موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالې سیستم رهبري کوي او د دې سیستم په وسیله د نشه یي موادو د کاروبار له لارې لاسته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالې سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالې په سیستم کې قانوني ستونزې شته، خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکدارۍ په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی، د حوالې سیستم ګټور بولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشتوالی در صرافی و دو دل عمل شوی دی. خدا چه پر صرافی و در تورو پیسو در سپینولو تور لگول کیگی پر نره که لوی بانکی مخصوصات هم شده چی ده کار کوی. خود صرافی و زیان دوم رنه دی لکه گرتا چی دیره ده. و سنه و شرایط رو که پا افغانستان که زمک در صادرات و واردات و اسانتیاوی در حمدی صرافان و لاری برابریگی.
صادراتی ما از طریق همی صرافی صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حوالې سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو حوالو زر مرکزونه فعالیت لري، خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې، معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د نشه یي موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالې سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې، ارثي خویونه او ټولنیز مجبوریتونه شته چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، ژنیتیک،
ټولنی ستونزې، د ټولنیزو مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ دو لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومانې ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روغ دي وي، د جن له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روغدي کېدو ته چمتو او د ناوړې ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزو سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د ژنیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد ته ښیي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي، 70-80% موادو ته مخه کوي. دا په دې معنا نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتما او یا 100% روغ دي کېږي، خو دومره ویلی شو چې د ژنیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډېره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. مانا دا چې که چیرې په ټولنه کې روږدې کسان مخدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روږدې چانس په ژنیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمي ده خپل اولادونه ته د ټولنیزو مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، نوړي کسان د روغېدو ښکار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني ارامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روغدې کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روغ دي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی شو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګري د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړي مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. که چیرې د دوی په کلي باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. که چیرې موږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو، خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه پوهاوی د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي تر څو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي؟
د حاکم نظام مسولیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي تر څو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوی لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مسایدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشه یي موادو یې رواني حالت ور خراب کړی زیاتوي چې کمی نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستري کیږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې څخه واورو.
اولین ځلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په څنګ کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشم وهلی دی. تیر نظام کې خو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې مې اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه یې ډېر بد تاثیر په موږ کړی او سنا سره رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفي پینټ په طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان گوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واخیسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسیږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بیرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسو. ترخه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنترول نه دی خپل کنترول ته را بیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما وویل چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم، مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه، ټول خو هغه ساقیان هغه ځای کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چرس مې راغیستی او چې مخې ته مې څو کسان ووتل، په چاړه یې مو وهلم، تیاره وه، چرس مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم او یو په دې ورغوي کې والی یم، نو دوه درې چاخوانې والی یم. نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل، زه شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم. دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی، که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع په ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد م استعمال کړی نه وی نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وی په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپوه مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیږي، په نیشه که هم دوی بد اخلاقی کوي او په خماری که هم بد اخلاقی کوي د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي. لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم که ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار که به د دوی ډېر ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. د ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېره جګه سنو پورې باید دغه احتیاط به ورسره وي، او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی، لان خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم یا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي، په ځان باندې پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. له دې سره سره به زیات رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بادر.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست دی کنه؟
میلما خو نیشتی همچه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب سه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما او بوله.
سنگه دی میلما او بوله؟
گر اختیار در توایم دیر خوماره، باز یو دوه دوده ای روین را که چه بخدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا که نه تو دوه دوده که زبا بستا پوده ای در کم او اخلا
را که کور دی وزان خدای دی مکم او.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختن هم مکم.
لکوم ازای را غلیه.
کورانه ایمه پا ایران که دا خوز پولیس و پا زور را و شغلم. اوز ایرانیم چه جیره اولاشتم، لیوی خوا غریبی او لبلی خوا مریضی، او خدای بیخی لار را نوره کدا.
نوالی را و شغلی
دا یو وگده کسه دا، خودی خبر رو بزیم ما کرده زولارم.
پا ما خده که سه باد تو خیده چی موک پا بالا اختنکی.
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی
څو ځله می ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی وای نه خورم
ولی نه خوري
ناروغه دی
څه شی ناروغه دی څه تکلیف لري
نه پوهېږم څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي تک ژړا وښتی دی
نو رنګ خو یې له غم لړلو نشولو خاطر ژېړه وښتی دی اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده
تبه لري ټوخېږي ساه لنډه لنډه کېږي
دا خو ډېره بده شوه
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده
ما ته خطرناکه ښکاري
زه م ورته خوښي نه یم ډېر کمزوری شوی دی
نو خو وختي به دې راته ویلي وای
ما چې ویل عادي زکام دی د پخوا په شان به په کورنیو دواو جوړ سي
خیر دی اوس هم وخت شته ډاکټر ته به یې بوزو زه به موټر راولم ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده
سمه ده زه به ورسم
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازی رازی
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام رازی رازی دل تکی نه اجی صاحب څنګه شو معاینات مو کړل
هو مکرل
تیرا کماټه
ها دا ده ڈاکٹر صاحب
بس بس پوښوم خزوانه دار ته وای چې ته څنګه مری شوې
ڈاکٹر صاحب خبر دا سیدا چې عملی سړی پولیسو د ایران څخه راشنلی و هغه ناروغ و زما سره یو ځای نشه وکړه کله چې زه ماښام کور ته راغلم بس ناروغ شوم
دا دی معلومه شوه چې دا ناروغي له بل معتاد څخه اخیستې ده معتادین اکثره وخت یو ځای نشه کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو
اندېښنه مه کوئ جوړېږي هلک همدا اوس بستري کوو خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي
سمه ده ډاکټر صاحب دغسې به وکړو
د غم نشه دې سي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
جہاں